د سهار 15 بجې دی د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ چې د دوی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرون الوتکو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل یو ترهګریز سازمان بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا برید غندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا بریدونه په کلکه وغندل. په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیل ناقص چې په پایله کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری په بشپړ ډول د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا ایرانی پوځیانو د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا کړي چې د اسرائیلو هدفونه یې ویشتلي دي. د عراق پر خاوره دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلي. عراقي چارواکو ویلي چې د دې برید په اړه چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ کوي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي
ټول د یو تنه وو چې په اوو تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمره او کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر د دې یو زوی ده او د 15 د دې هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکي وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنګیالي چې ایران یې ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. او د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللي. د افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران د دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو یې ځینې نیمګړتیاوې درلودې، خو ده زیاته کړه چې هڅه کوي دریمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري ل 18 سره برابره ده. راسره اوسئ د نننۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ایران د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل په مرکزونو حمله کړې دي. پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز په اړوند راپورونه تش تبلیغات بللې دي.
ځینې حلقې په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط له منځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماتیک روابط.
په نورو موضوعاتو کې، ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیایي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی داره
پلال مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي.
نور مطالب هم لرو او دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او د بی پیلوټه الوتکو په وسیله په نښه کړي دي. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبري آژانس بیگا ماخام د دې بریدونو په اړه خبر ورکړ. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل یا ترهګریزه ډله بولي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبري آژانس تېر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تېرونه یو ایرانای پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر د ایران پر اساس کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایرانی ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولې دي. ایرانی رسنۍ د سه‌شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر ور وغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلې دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرائیل وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نظام نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویاند د د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو ورکولو پرته ویلي. دوی هغه موضوعات چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې ول درسي نصاب څخه ایستلی دي. هغه په راتلونکي کې له شپږم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده.
د طالبانو حکومت په هنه وزارت تر شپږم ټولګي د ښوونیز نصاب ته بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایان منصور احمد حمزه د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي، په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لرې کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي. او د دې ترڅنګ هغه کومې محتوا وي چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږم صنف پورې مکمل شوی دی، الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي، یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتونکې کبل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغییر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې زده کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه، هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی و او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکو ډاکټره حمیرا فرهنګیار وایي د تیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې د اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې
مخالمند یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنې وي چې د ځوانانو راتلونکی جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغېږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بېلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم له بیا حاکمېدو وړاندې جمهوري نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی و. ویلي و چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي، خو له تطبیق وړاندې جمهوري نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه هم تړلي او تر ډېره یې چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مهال چې د پوهنې وزارت په اډانه کې په ډېر شمېر مدرسې هم نوې جوړې کړي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غا پروان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لس دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمري میاشت کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي و چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 1340 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په یو روسي راپور کې ویلي په افغانستان کې د ستونزو په نتیجه کې د دې هیواد په 20000 کلیو کې شاوخوا 10 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته لږ یا هیڅ لاسرسی نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 1340 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي او د افغانستان په 20000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډېر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې لعمل 222 ثابت او ګرځنده روغتیایی مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیون خلک روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
مردم دسترسی تو را
پلال مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللی دي. دا داسې مهال چې په کابل کې د پاکستان سفارت له 4 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او پر دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې په حال باندې کار کوي. دغو منابعو د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاند دي. پخوا هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له 4 ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. پخوا له رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه 1000 باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسېدلی.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګ زمونږ نقصان هم دی. د مختلف ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $1,00,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی ده، هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریکي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې له افغان خاورې بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادۍ رادیو قطر منوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالۍ بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستوي زلزلو ته کتلي او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په 8 په هرات ولایت کې د رشتر پر کچه 6.3 درجه زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په 11 په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله یې تر زر ډیر کسان وژل شول. په مقاله کې یادونه شوې چې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شویو کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 21,000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دغو خدمتونو نشتون له دا ډول استراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د 19.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خپرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل سوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع سو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل سوه چې له امله یې د دوشنبې تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3,000 لارې بندې پاتې سوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډېری لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابېږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لانجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر وه چې ډېری افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولې په اوږدو کې بندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي او د پاکستان او افغانستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې زیات ترنګلې سوي دي چې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې د هغو سخت دریځو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی چې له افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کوي. دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې تیر کال په پرله پسې ډول تړل سوي وې چې کله ناکله د پولې په اوږدو کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ وسلوالې نښتې هم وسوې.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې وروستی راپور. په هرات کې په ځانګړي ډول په سبز ښارګوټي کې میشتې یو شمیر کورنۍ وایي سختې بېوزلۍ مجبوره کړي چې خپله کم عمرې لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي. په دې اړه امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې وروستیو کې یو مفصل راپور خپور کړی و.
متاسفانه سن د سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بې وزلي دې ته اړه کړې چې خپله لس کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترو لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 13 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور مېړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمر نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنۍ لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
شنه ګولم ام سایه د یو زوی مشیس یو ری نه دی څلور عیال درو نه دی درې د چې یی چې د بسرس لیکه کار کوي ای بیا وشته ور دې ته دې مومنان و ام د سر خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی دغه منګې دغه نلر موس مې او چا خیرات کړه کړې دي ما یو دانه یخ وبکه په یخ وبو په مغال مې دغه قبلا دغه اړ مې دی پات یو لور مې رینګ ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده څه چا ته وځو څه د خپل بیا د لې مې دا سې ابن کړلم د زړه نه جوړې سما د اصحاب د سما د سړو زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ای ته پتل و زړه دې په شادلې چې شي وکم ژوند ته انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې چې پاتې
زه بي بي فاطمه نومېږم. نو زما خامخا 2 کاله به زما د کنټور کېږي نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کوي فاطمان په یو خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر وه هغه چې سو بیا د دې ځای د بل راوخته د بل مرور نه د بل تکشن هغه بیا چکار اوس هغه چې سر د خلاص ان اوس دا یو ناس یې یو خپل کوم نه زمي مې دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دا سره نه سي دا کوم دی نر نه لر په کور کې زه دا غنجون تللې دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه باسي خرڅي د یو یو د بل انجلی په لاس مې کا کښنان خو نو د دوه نشان نه دي کښنان دي خو بيقي چې د ګټي وټ سره دی دو دا دی نو سره یې څو کې زه چې سره د ګټي وټ څو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسر په دنجون دا شې ته وای راز زموږ کوم بل پر دا وای راز زموږ وړي وټه کو دا وای راز زموږ دا شې دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوته نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.